د شپې 9:30 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې د ازادۍ راډیو د ځانګړو بحثونو پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت مخالفه فعاله نرګس سادات لبنده خوشی شوی. سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړي نرګس سادات چې د نجونو پر تعلیم او کار د بندیز پر ضد د اعتراضونو له کبله نیول شوې وه، نن په ضمانت راخوشې شوه، خو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. میرمن سادات 2 میاشتې په بند کې وه. ځینو کورنیو رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشې کېدو خبر هم ورکړی. د ښاغلي اصولي د روغتیايي وضعیت په اړه په دې وروستیو کې یو لړ اندېښنې هم څرګندې شوې وي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دواړو کسانو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته له هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او یو شمیر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی د برخلیک په اړه تر اوسه معلومات نشته. طالبانو یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان استازولي دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره شوه ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد پرسمیت نه دی پیژندلی. د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان بابر یوسفزي ویلي دي په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې. او روسیا او اوکراین نن یو شمیر نور اسیران هم تبادله کړل. د راپورونو له مخې له دواړو خواوو شاوخوا 100 تنه جنګي اسیران خوشي شوي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې اوکراین 106 تنه اسیران خوشي کړي او د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یرماک وویل چې 100 تنه اسیران یې هیواد ته ستانه شوي دي. یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې اسیرانو کې د ماریوپول، ازوفستال او ګوستمیل ښارونو مدافعان شامل دي. د ایرماک په وینا په اسیرانو کې ځینې سخت ټپونه لري او ناروغه دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت عوام درس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخبلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش 2 غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشته لسیمی آزادی رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاری چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، آزادی رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو و کونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدې نیټې یو ونی وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف شار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوی ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځ ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر عملاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ و راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواو چې په جنگ کې افغانستان په جنگ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنگ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نکړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش،
لیکن اعظمي صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلن څخه وروسته طالبانو حد اقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نو اغوا کی د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډلې کې وکړي او بل اخره وکولای شي داعش یو نو کنټرول کړي. هغه د اخانی شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخانی شبکې پر نږدې افراد و هغه د خپل ګروپ په پرشو دی د داعش تر چتر لاندې فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد طالبان شتله هغه واقعیت له هغه د خپل رهبری سره استماس په ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې بدای شتله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي، کاهیان په کم جګړه کې د طالبان سره په دغه کېدل زخمیان کېدل هغه به برته کېدل او بیا به هم بیا په طالبان کې پاتې کېدل یا برته دای شتله. نو دا د 2018 کلن څخه وروسته د فعالیت دا مسائل روان دیک شک نسته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یوې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډیر دي او هغه واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې دا یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مشر جنگیدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګیږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیف دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغې پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي. مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغې عملا په افغانستان کې په کابل کې
یعنی داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل
نو لوغي د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي.
هغه نه ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دي د پاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلوالې ډلې د یوه نوي هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیلې نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سرون سب چې ودی ویلی شي چون په دا د 2014 اخیرونو تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه و. داعش په ویلو کې داسې هم حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هیواد خلاف باندې و، د پاکستان نه شروع، روسیا، چین، ایران، د هر ډل د هر هیواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمه هیوادونو کې یا په هغه دغه کې اکټرز کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدې والی لري بالخصوص د حقاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دي د بل داسې واد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما دغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې سوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو تر اتاک نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول. دوما نږدې حمله چې وه هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج چې دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داش خال خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی، یو نیمه ډلې زه حمله وی، لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راز چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنه څرګندې شي؟
د دې وادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د ادارې واد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یوغرانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د آسیای مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کې او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې به استفاده کړي او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنو چې څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو داعش په دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او داعش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث او په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په د خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کی شي او زموږ ملمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس شاغل شینواری هم را سره دی ورته هر کله وي. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمن و فکر کوي، هغه وخت داعش ډیر فعال و، که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلمه او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هغه سیمه او ساحې چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مدرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي، چې حتی د دوی اوسني کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه حتی آنلاین شوي دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې همدا سوي، لیکن که متوجه کړی وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې دوی پټنځای کشف یا دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګوره، د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او الته دو مطمئن شي چې دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې به دوه طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې به طالبان د دوه سره د مقابله یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې دوه مورچې ډیر ټینګي او دوه ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسي نه، دا خپل د داعش یو تاکتیک ده، نوې تاکتیک ده چې
ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاصې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې د ځینې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د الکشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر دپاره د هغې ووژي، او زما معلومات دا وه چې دا کار یې دې دپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایه ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مول چې صحیح دي دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقاني شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ځله شکل کوي او یا هم خارجي جنگیالي چې مثلا یو غران دي تر اوسه دغه پروان باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی کوي. نو طالبان کچيري واقعا دی ورسته لچې دایشتي واقعا د منځو لارسي کې دا ځکه کوم دي ستونزمنه نه و چې دایشتي د زیات کوي نه دی اصلي دایش مګر ځکه کوم دي سیاسي به خلص راکې فقط واړی چې د امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړې دا عملي کوو دا دی دایش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم ډېر هدا پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې په خاني استازي او ځینی غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د دایش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او دایش کنټرولولای شي مارولای شي مګر د دایش ډیرو چوزلي فکر کوم دا رساوي دی ماتي لاند شوی دی به سره غلې دی بیا د دې څونه ایل شي کوي عملیاتو کې ماتي چارډ جالب وو ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې دایش په افغانستان کې وجود نه لري دایش ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونه باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د دایش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده د دروغی ده په وضاحت باندې دا ویلې سم چې د دایش څخه ناکل اندر جنو د یو برخې د دایش څخه غواړي چې په خپل هدف لپاره
د پښیمه په منځ کې د اړتیا سره دا ډېر مننه سلامات اوسئ. شنوارې صاحب له د شاغلې اعظمي له د څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور مند دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د دایش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کومو تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بینصافی، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخواله نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. عملیاتو څرنګوالي په اړه همدغه بحث نظر اتم چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینن نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوه داسې کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کوله دانش کوله. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه په مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه تجربه شوي چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص د پزیدي څو کسان دي په کوم وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي دي. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات
سلامت او سه شاغله شینوار هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مندلایسي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.